زودی بشنوید. حالا ساعت 8 شد، به آغاز یک ساعت دیگر رسیدیم. آقای اسمت ساروان در استودیوست با برنامه خبری دیگر. سلام آقای ساروان.
ډیر مننه امید مرزبان، ستړی مشه قدر من اوردونکو، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ د طالبانو نوی مشر په خپل لومړني پیغام کې د سولې خبري رد کړې دي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه خبرو. همدارس د سولې عالی شورا له طالبانو غوښتلې چې د سولې خبرو ته راوګرځي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوریدی شئ. قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د غلطه د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ولسي خلک وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېد. هم بشپړ خبرونه. پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منصوب ژغیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. ملا اختر محمد منصور ته د منصوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوی او هغه د دشمن تبلیغات بللې دي، خو افغان حکومت سره په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو نوی مشر ته د منصوب د ژغیز پیغام رښتینولي په خپلواکه توګه نه ده تایید سوی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې وه او ویلې وه چې د ملا عمر مړینې په افغانستان کې سوله او ثبات ته لاره هواره کړې ده. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د غلطه د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیت قمندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. د غور د امنیت سرپرست قمندان محمد زمان عظیمي ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
تمام معلمینو کې ماینور
میسازن د ټول هغه کسان چې ماینونه جوړوي او نورو ته روزنه ورکوي په ځنګړې توګه د شهرک پولیسوالۍ او د مرغاب په سیمه کې بهرنیان دي. همدا بهرني روزونکي په غور کې د طالبانو مشر توپ کوي. د معلوماتو له مخې چې موږ لرو په دې وروستۍ کې یو شمیر عربانو په مرغاب کې ویناوي هم کړې دي. د دې ولایت چارواکو له مرکزي حکومت څخه د غور امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي خلک وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. پېښه پرون مازدیګر د دې ولسوالۍ د شین غزک په نوم سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ولسي خلکو پر یو موټر په سړک کې ښودل سوی ماین وچاودېد. د هلمند د امنیت قمانداني وایي چاودنه د یوې سیمه ییزې میلې د دوکاندارانو پر موټر سوې ده او وسلوال طالبان د دې ماین پر ښخولو پړه بللې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایي ریاست په یو اعلامیه کې په لویدیځه غاړه کې د توندلارو یهودانو لخوا د یوې فلسطیني کورنۍ کور ته ورچول چې پکښې یو کوچنی ماشوم ژوندی وسوځول سو غندلې دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست اعلامیه وایي د افغانستان حکومت او ملت د تل په شان د فلسطینیانو د دې غوښتنې چې خپل سیاسي برخلیک په خپله غوښتنه وټاکي ملاتړ کوي. وړمه ورځ په لویدیځه غاړه کې توندلارو یهودانو د فلسطینیانو یو کور ته د شپې لخوا اور واچوه. په دې اورلګېدنه کې یو په خوب ویده اتلس کلن اتلس میاشتنی ماشوم ژوندی وسوځول سو او مور پلار او څلور کلن ورور یې سخت ټپیان سول. په خپله په اسرائیلو کې هم پرون زرګونه اسرائیلانو د توندلارو یهودو لخوا د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو اعتراضي لاریونونه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېدی. جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو او له تروریزم سره د جګړې پر مسلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنیو ویلي جان کیری او د مصري ساری به د نور مسلو سربیره د مصر په ناکراری سیمې سینا ټاپو وزمه کې د تروریزم ضد روان کمپاین په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری به د دوشنبه پر ورځ دوحې ته ولاړ سي او هلته به د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره په هغو اندېښنو وژغیږي چې دا هیوادونه یې له ایران سره په ویانا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. د خلیج ډیرو هیوادونو ویلي دوی له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته په سیمه کې د دې هیواد د ځان غوښتونکو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. جانکری همدارنګه اونۍ مخ کې ویلی و چې په قطر کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم ګوري، خو نیټه یې نه یاده کړې. جانکری تایید کړی و چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د روسیې سره همکاري او دا چې ایران د سیمې په ثبات کې څه رول لوبولی سي د خبرو په اجنډا کې شامل دي. یوه ماته ټوټه چې ګمان کېږي د هغې مالیزیایي الوتکې پاتې شونې به وي چې تېر کال په هوا کې ترې تمه سوه، د متخصصانو د څېړنو لپاره د فرانسې یو لابراتوار ته استول سوې ده. د الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسه کې هغه لابراتوار ته انتقال سوه چې د نسکورو سوو الوتکو په اړه څېړنو کې تخصص لري. ټاکل سوې څېړونکي دا معلومه کړي چې موندل سوې ټوټه د هغې بوینګ 1720 مالیزیایي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 209 سپرلیو د کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه سوه او که نه. د اوسپنې دا ټوټه د هند په سمندر کې موندل سوې او د څېړنو لپاره پاریس ته استول سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه د اګست په 15 نیټه څېړنې پیلېږي. سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په بریتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پرون په بریتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي ښودلې ده. شهزاده نواف د وژل سوو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو راپور کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل سوي دي. د بریتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې درې سپرلۍ او پیلوټ هغه مهال وژل سول چې الوتکه د لندن په 15 کیلومترۍ کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبعید وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته ستون سو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د تبعیدي حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي. په عدن کې د هوایي ډګر چارواکو ویلي چې بها د سعودي عربستان په یو الوتکه کې چې له ریاض څخه الوتې وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال عدن ته ورسید. عربي تلویزیوني شبکه وایي د یمن د کابینې یو شمیر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستن سوي دي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والي یا ګورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر 40 ځایه زیات اور بل سوی اضطراري حالت اعلان کړی دی. جری براون پرون د اضطراري حالت حکم صادر کړ او وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سخته هوا د دې سبب سوی چې اور خپور سي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایې یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې وژل سو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي. د دې خپرونې په دوام کې اورئ، د طالبانو نوی مشر په خپل لومړني پیغام کې د سولې خبرې رد کړې.
د دې څه کولای چې دا غوښتستي مشر وټاکل شو او کودي وایي چې زه سولې ته راځي.
خو د سولې د عالي شورا سرپرست وایي
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له پاکستانه وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
افغانان غوښتل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور استل شوي دي.
د کورنیو بې ځایه شیو پر ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. تاسو یې زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پټره. د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د مولا اختر محمد منصور په استول شوي دې صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسأله د دشمنانو تبلیغات بلل شوې دي. کتون کې وایي نوی طالب مشر ته په داسې حال کې چې د خپلو یو شمېر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، حاضر دمه د سولې په وړاندې له سخت دریځۍ پرته بله لار نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شنونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیال و. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راضي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي شي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړ.
د نیوز ویک مجلې خبریال سمی یوسفزی هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي دا مهال د هغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نن جنګیږي سولې ته چمتو نه دی او دا به وخت غواړي چې نوی طالب مشر د اصول لاره خپل کړي.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا دوه درې میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوی مشر چې کوم دا وخت هغه مهم چیلنج کوم دا هغه د طالبانو د انتخاب نو وروسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړی دی یا خپل طرح اعلان کړی دی یا خپل طرف ته تللی دی، یغوی رضا کول او په یغوی باندې کنټرول اخیستل او طالبانو دنه خپل ځای مضبوطول.
یو شمیر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټوري او نه هم ممکن بولي. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
په دې حالاتو کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د هغې د امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلې ده، اختر محمد منصور مخالفت کېږي، نو په دې حالات کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسي. ښاغلي متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خو بیا هم که چېرې دوی په خپل موضوع کې په قناعت ورکولو باندې وتوانېږي طبیعي خبر ده چې سړی هم سولې ته ورکېدلی شي، هم سیاسي تحولات شته او که خدای مه وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې دپاره.
مولوی وکیل احمد متوکل همدارنګه یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدلی چې د طالبانو تحریک وچلوي او که د وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره یو خوله پاتې شي کولی شي د طالبانو اوسني فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په ارادي اغیز ونه کوي بلکې پیل شوې پروسه به بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د جینی عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې له وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید دواړه لوري د هغې ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بلخوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بهانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګنه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان د یو سوري نه دوه پیرې مارنه چېشي او تاسو او موږ یې په زرهاو پیرې چېشي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وځنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
په همدې حال کې د پاکستان او ترکیې مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو پر ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان صدر اعظم محمد نواز شریف او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ضروري دي. دوی دا خبره پرون ماښام اسلام آباد ته نږدې په نورخان هوایی اډه کې وکړه. د ترکیه ولسمشر چې له اندونیزیا او چین څخه خپل هیواد ته ستنیده په پاکستان کې لنډه دمه وکړه. اردوغان د افغانانو ترمنځ د خبرو د زمینې د برابرولو په خاطر د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان خواوو د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو او کوربتو په خاطر د پاکستان په ځانګړې توګه د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز هڅې وستایلې. په دیاړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیه شفق راپور.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي اپوزي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خيزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینی برابرولو لامل د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. دانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د دې هېواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ډانیل فیلډمن د سرتازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې په دې لړ کې به خپله مرسته جاري ساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی اوست ازادی رادیو اوریدون که است. د ازادی رادیو خبرونی د سهر لوو د ماشام تر او پوری دوام کوی. د ماشام لوو بجه و روسته پا هم ده قد سپه یعنی منزنی سپه دولش پج نوی د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی اوریده شه. د انتخاباتی نظام د اصلاحاتو کمیسون وای پرویداسی طرح کار کوي چې لمخي به ولسمشر او اجرایی رئیس د قانون له حکمه د انتخاباتي کمیسونونو لپاره د کمیشنرانو د ټاکنې یا لری کولو صلاحیت ونه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې له دې مخکې د یادو کمیسونونو لپاره د کمیشنرانو ټاکل یا لری کول یوه ناکامه تجربه وه. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د ملي وحدت حکومت مشران به د انتخاباتو د اصلاح په پلمه خپل خواخوږي او پلویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي دا ډول لاسوهنو ته به اجازه ورنه کړي. د دغې کمیسیون مرستیال وایي داسې یو طرحه لري چې له مخې یې انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران به په ازاده توګه وټاکل سي او یا لرې سي. صدیق الله توحیدی د شنبه پر ورځ یوې غونډې ته وویل چې په دې برخه کې به دقیق څېړنه وسي.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های
دیوې موږ بیلابیل انتخابونه لرو، څو کوشش وسي چې انتخاباتي کمیسیونونه په آزاد او منصفانه توګه وټاکل سي، دقیق څېړنه وسي، وروسته به دوی یو ستر مسؤلیت په غاړه واخلي چې ولسمشر او اجرایی رئیس به نه هغوی وټاکلی سي او نه به هم لرې کړی سي، مګر دا چې قانون غواړي. ښاغلی توحیدی دا کار چې مخکې به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران ټاکل او یا به یې لرې کول یوه ناکامه تجربه وبلله. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو له مخې حکومتي مشران په مستقیمه توګه د کمیشنرانو په ټاکنه او یا د هغوی په ګوښه کېدو کې لاس لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غرض ویل تر هغو چې د خلکو نظرونه په بشپړه توګه راټول نه کړي، د دغه کمیسیون د کار نتیجه به معلومه نه سي. د یاد کمیسیون مسؤولانو ویلي چې تر اوسه د خلکو له نظرونو څخه ورته یو درې سوه صفحه‌ای راپور ورکړل سوی او دوی دا راپورونه څېړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو استازی تادامیچی یاماموتو هیله څرګندوي چې د دغه کمیسیون د اصلاح لپاره به د یاد کمیسیون هڅې مثبتې نتیجې ولري. دی وای لکه څنګه چې موږ دا پروسه څارو ډیره بشپړه متمرکزه او ګټوره ده. اوس د کمیسیون کار د اصلاحاتو لپاره د اړینو عناصرو تر بشپړېدو ترسره کیږي. زه ډاډه یم چې د کمیسیون وړو غړو د ملي وحدت حکومت قوي ملاتړ او د انتخاباتي بهیر د شکلو اړخونو شو نظرونو ته په کتو شک نه لرم چې د دې کمیسیون کار به ښه نتیجه ونه لري. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه یا ګوښه کېدو کې نه باید سیاسي چلند وسي او په دغه پروسه کې باید قانون ته پام وسي.
په یاد لري چې له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې موضوع دا ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به دا ډله سولې ته تشویق کړي او که فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لویه کمیشنری وایي چې په اسلام آباد کې د ځورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د ادارې ازادي رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختي. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیلو لارو چارو کار وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا وران شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوي افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت ناشده خلق عمل ته میشتی. هغه افغانان چې کارتونې لري ثبت او راجستر شوي دي هغوی ته د بدیل ته باید ورکړل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې ښار په ای‌11 نومي سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په اخو ډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو دا عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د زورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یوه خوله وویل چې په زورول شوو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په وروستي اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوي نه دي. کوم وروستي راپورونه چې خپر شوي دي د خیبر پښتونخوا له ایالت او قبایلي سیمې بې ځایه شوي کډوال دي.
له دا ډول څرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسي جرګې د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو کمیسیون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په هیواد کې د نن د بي ځای شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر غوښتنې ته وړاندې کړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد د 34 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوی مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغې وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بې ځایه شوي کورنۍ همداسې بې ځایه پاتې او کال په کال د ورسره یوه اندازه عاجلي مرستې وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په هیواد کې نور بې ځایه شوي کورنۍ نه وي. هیله ده د دې پلان مسوده په خپلو نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلې کړي.
ښاغلی بلخی وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډېره ځایه د بې ځایه شوو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازیو ګډون کړی و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنګونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر 1 میلیونو کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 300 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوس مهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړې ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کیږي خو کافي نه دي.
په جوزیان کې پخواني بېجرسګان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او د کتاب قلم کتابچی ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شان ابي ضرورت لري. دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کړي، دوسر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل د آزادي راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځای شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت داسې ځای نه لري چې هغې کې واوسېږي، په دستجمعي شکل یا د کم په شکل، هغه د همسایه په شکل اوسېږي. اکثره کرایي ورکوي، د کرایي وس نه لري. اکثره په یو کور باندې بوجي دوه درې څلور پنځه پامله اوسېږي. بل دا دی چې هغه ولې کومک وي، نوسیار او ډبلیو پي سره کوي، بیا نور کومکونه نه لري. پیشنهاد دا دی چې دغه بې ځای شوي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري هلته انتقال شي.
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادي راډیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نامنیو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې، زور زیاتی، د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل، د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر جدي کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي کله چې دغه پنځه کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي، حکومت او بهرنۍ مرستندویه موسسې به یې د مالي او تخنیکي امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی، خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو اوریدونکو ته وسپارو، قسیم سولمل ته سپارم چې د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یوه منصوب ژغیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. ملا اختر محمد منصور ته د منصوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوې، خو هغه د دښمن تبلیغات بلل دي. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د غلطه د لسکونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د یوه ماین په چاودنه کې دوه ولسي خلک وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست په یوه اعلامیه کې په لویدیځه غاړه کې د توندلارو یهودانو لخوا د یوې فلسطیني کورنۍ کور ته اور اچول چې پکې یو ماشوم ژوندی وسوځول سو غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېد. یوه ماته ټوټه چې ګمان کېږي د هغې مالیزیایي الوتکې پاتې شونې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تمه سوه، د متخصصانو د څېړنو لپاره د فرانسې یو لابراتوار ته استول سوې ده. سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په بریتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پرون د یمن صدراعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبعید وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته ستون سو. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والیا گورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شلو ځایونو زیات اور بل سوی اضطراری حالت اعلان کړ.
لن خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ساعت 8:02 دی. له دې شیبې زه عصمت ساروان او امید مرزبان ستاسو په خدمت کې یو. میکروفون ستاسو دی. نن په دې خپرونه کې په دې ستاسو نظر اورو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به دا ډله سولې ته تشویق کړي، او که فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. آقای ساروان، همچنان قسمی گفتند در این برنامه میکروفون شما، نظر شما را در رابطه با اختلافات میان طالبان میشنویم. آیا به نظر شما این اختلافات بالای مذاکرات صلح تأثیر مثبت خواهد گذاشت یا منفی؟ این سوال را شما جواب بدین، به ما تلفن بکنین. چشم برای تلفن هایتان هستیم. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین، از همین حالا میتونین به ما اسمس بفرستین به شماره 818. لطفاً پیامتان را کوتاه و مختصر بنویسین تا ای که ما هم بخوانیم و به فرصت کافی به دیگر شنونده ها هم مساعد شوه. خب، شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، میکروفون شماست.
سلام علیکم. پس دا و دا ازادی رادیو تولو تر اوریدون کتا سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زما پکې سره دا امارت چې دی د افغانستان اسلامي امارت، دا په یو څو محدودو کسانو باندې نه چلېږي. دا خپل شورا لري، خپل رهبران لري، خپل علما لري.
ګوره
د دې اچپاک سوال د دې اچپاک د نه موضوع دا نه ده چې موضوع دا نه ده لطفا دې موضوع په اړه خبرې وکړي. موضوع دا ده چې ستاسو په نظر د طالبانو ترمنځ اختلافات به له سولې سره مرسته وکړي او کنه برعکس نتیجه بي د سولې پروسه به له ستونزو سره مخامخ کړي؟ لطفا له موضوع وزیمه. خیر بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
تاسو چې زاکر د هلمند ولایت مرزیو لپاره نه فیصله سره پته مرسم
مهرباني کوي.
بلې مې خپل موضوع راته روښانه کړ.
بله شما برنامه را شنیده باز زنگ بزنید.
بله اول
نه نه من نشنیدم.
اول پروگرام واوره بیا ورسته تلفن وکم. څو څو ځلی مو موضوع اعلان کړ بیا بیا هم اعلان کو. اوس په بل اوریدون کې ته نوبت ورکو. آزادی رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام بفرمایید.
الو
سلام علیکم بفرمایید.
بله آزادی رادیو ده.
بله آزادی رادیو ده لطفا خبری وکی. نه لکه چی و نشو تلفن قطع شد.
قطع شد خب به هر حال دیگه شنم داری خط تلفن داریم. سلام علیکم بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست.
با عرض سلام ادب خدمت شما امید مرزبان وانچن از مسفران و تمامی شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از مسفران امر شما به تماس.
خوش آمدید آقای نیازی. دیر با صدایتان رو میشنوم بفرمایید.
تشکر لطف شما است. تشکر از شما. تشکر از موضوع برنامه تان. البته ببینیم نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که رهبری طالبان و همچنان اثرات آن در روند پروسه صلح در افغانستان و همچنان در مسائل امور پاکستان. شما ببینید زمانی که رهبر طالبان یا ملا عمر از بین می رود و بالاخره می میرد، این ببینید یک اختلافی که آنطوری که رسانه ها و همچنان مطبوعات مردم میگن که ایجاد شده ولی متاسفانه ایجاد نشده. ببینید طالبان از سال 2002 تا بعد این رهبر نداشتند. ببینید اینها از طرف همون اداره ISI و همچنان دولت پاکستان و نظام پاکستان اینها رهبری میشدن، تنظیم میشد، تجهیز میشد.
نیازی موضوع برنامه است که اختلافات که بین از اینا وجود داره، آیا بین طالبان که حالا با وجود آمده آیا بالای مذاکرات صلح تاثیر مثبت خواهد گذاشت یا منفی؟
ببینید البته تاثیرش تاثیر منفی است. از روز اول از سال 2002 تا بعد این اثرات طالبان مستقل بودن و همیشه حاضر نیست که علیه دولت افغانستان یک مذاکره واقعی را بکند. تا زمانی که آیستان دولت پاکستان است اینها تمام اختیاراتشان به دوش آنهاست. اینها صرف یک جنبه نمایشی سمبولیکی دارند. با جز اینها تنویر میشوند، تجهیز میشوند توسط اردو و نظام پاکستان علیه حکومت افغانستان میجنگند. اینها کدام اثرات مثبتی ندارند.
بسیار تشکر نیست از نظرتان. خب
نیازی صاحبم ډیر له موضوع سره خبرو اړخن در لګاو دی او شمیرل دن کو چی دی افان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري هم پیغامونه رسولی دی اکثره له موضوع یو څه وتل دی وګورو چی د ټلیفون لاري مو اوریدون کې سوای مهرباني.
عبد الله احمد هلمند صاحب
مهرباني کوي. عبد الله صاحب
ما ګور د ملا محمد عمر تر شهادت وروسته د دې کم اعتبار چې دی زما په نظر سره خو په دې کې هېڅ اغېز نه راځي. د ده شهادت د دې پر اتفاق باندې هېڅ اغېز نه راولي او د هغه نګه د سولې په پروسه کې هم هېڅ اغېز نه راولي. ولې په خاطر د دې چې دلته تقریبا ما دې دوه کالو څلور میاشتې مخکې دی شهید شوی دی. د دې دلیل دا دی چې دا چې دا دوه کالو څلور میاشتې دا تحریک څنګه وچلېدی او د سولې پروسه چې څنګه ده هغه حکومت خپل په مابینځ کې د انتفاع کوي. دا شخص صاحب عبدالله خپل دغه خپل نفر مطلب حکومت راکوي او دا شخص صاحب اشرف غني دوی دواړه مطلب خپل په مابینځ کې د پاکۍ سره لري سخت.
یعنی ستاسو منظور داره چې د طالبانو ترمنځ اختلاف کوم تاثیر نه لري؟ لنډه خبره ستاسو نظر هم داره. مننه سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
سروان صاحب ته همکار د ټول زما اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیوادوال خبر خیر مرسره له ننګرهار ته اړیکه
مهرباني کوي.
خوش آمدین آقای هیوادوال بفرمایید.
من
نه زما په اند خو لومړی په طالبانو کښې اختلاط نشته، کوي هم د دوی د خبرې په تایید سره چې هغه جزي اختلافات دي، او که چېرته بیا هم اختلافات پیدا شي د دوی په منځ کښې نو دا به د افغانستان د سولې د پروسې په باره کښې به یې اغېز منفي وي، ځکه طالبان به په درېو ډلو باندې وویشل شي. لومړۍ ډله به یې داعش پر یو ځای کېږي چې هغه به یو څه بېخي سختدریږي او دا پلمه به په لاس باندې واچي چې مونږ اوس داسې یو امیر نه لرو چې د ټولو اقتدار باندې را شي، او بله ډله به یې چې لږ ډله به وي یا معمولي خلک به وي کم به وي هغه به د افغانستان له دولت سره یو ځای شي، او ځینې طالبان به چې د ملا اختر محمد منصور په مشورې باندې وي هغه به همداسې طالبان پاتې شي لکه مخکې چې وو او یا اوس دي، ځکه داسې ویل کېږي چې اختر محمد منصور اخوند هم د دې لپاره اوس له پاکستان نه وتلی دی او د افغانستان خاورې ته راغلی دی تر څو د پاکستان له اثره او یا د دوی له سړۍ نه وتلی وي او خپلواک پاتې وي، ځکه د هغه که نرم دریځ وي او که سخت دریځ وي په خپل دریځ باندې به چلېږي. نو زما په اند باندې د طالبانو اتفاق او یووالی د افغانستان د دولت په ګټه دی یا د افغانانو په ګټه دی. لامل یې دا دی چې که چېرته طالبان د افغانستان د دولت دښمنان پاتې کېږي هم یو اړخ وي او افغانستان ته به د خپل دښمن په پېژندلو کښې څه مشکل نه وي، او که چېرته سوله کوي یو مخ به طالبان ټوله سوله کوي او له هغه وروسته به د افغانستان دولت په کوم سرخوګی نه وي پاتې، او لکه پرون چې ستاسې په مېلمنو وویل هغه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کښې چې دا به د غلجیو د فلانکي او د فلاني تر منځ دښمني پیدا شي، زما په اند دا په پښتنو کښې یو قسم لاسوهنه ده. زه دا بالکل د دې سره مخالفت څرګندومه، او هغه له دې وجې نه چې دومره وخت مونږ د پښتون او فارسیوان په نوم باندې وژل شوي یو، او همدغه خلک چې قاب ته غاب وایي نو همدغه خلک غواړي چې دا ځل مې د پښتون او د پښتون په پښتون باندې ووژني یا د غلجي دراني په نوم باندې نه افغانستان تر پېړیو وړاندې افغانستان پاتې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ خدرخیل صاحب، کور دې ودان. بل اوریدونکی، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی صاحب له زابل څخه.
سلام، نعماني یم د هلمند له ګرمسیر.
بله، مهرباني کوئ نعماني صاحب.
نو د ملا محمد عمر مجاهد وفات به انشاءالله د طالبانو په کړنلاره باندې هېڅ اثر ورنه کړي، او باید ټول مسلمانان دا نوي امیر المؤمنین سره بیعت وکړي، ځکه طالبان یوه داسې
نظرتان را شنیدیم. خب پیش از اینکه به دیگه شنونده ها فرصت بدیم، چند پیام که از طریق اس ام اس شنونده ها خواندن ایره میخوانیم و چشم برای دیگر پیام های شما از طریق اس ام اس هستیم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته: بعد از مرگ ملا عمر اگر دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی زمینه گفتگوهای صلح را در داخل کشور مساعد نکند، یک بار دیگر سران طالبان به آغوش ISI پناه خواهند برد و باعث تخریب افغانستان خواهند شد. یگانه از هرات می نویسه: مرگ ملا عمر سبب صلح در وطن خواهد شد، منصور حتما به صلح تلاش خواهد کرد چون وی از ملا عمر نسبت به وطن و مردم خود شاید وفادار بیشتر باشد. نجیب الله از بادغیس نوشته که به نظر من اگر اختلافات بین طالبان حل نشود صلح ممکن نیست.
در تلفن لاری اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی کوی صاحب.
بله، سلام علیکم، بفرمایید میکروفون شما.
میرویسم د وردګ را پاره کښې شوم.
مهربانی کوی میرویس صاحب.
زما په اند فکر کوم چې طالبان که چېرته په ډلو ټپله ویشل کېږي هغه به ډېره ستونزه د دولت دپاره وي، ځکه هر څومره که ډلې ټپل اضافه کېږي د هغوی مشکل همدومره دولت اضافه کېږي. که چېرته طالبان یو د بل سره یوه ډله وي، په یوه ډله کښې کار وکړو، په یوه رهبرۍ لاندې کار وکړو، نو د هغوی ستونزه به د دولت لپاره ډېره اسانه وي که خبرې ورسرکو او که په مخالفت کښې درسره قرار لري. نو که چېرته د دوی تر منځ اختلافات وي هغه به د دولت لپاره ستونزې لا هم زیاتې کړي.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط تلفون است. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
سلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای مرحوم چه دارید؟
و علیکم السلام، صحتمند شما خوب هستین؟ ان شاء الله، بفرمایید.
جناب باشین، زنده باشین. من یک دو حرف میگم، شما گمر اجازه بدین برادر مادر غیر از خوب برنامه با ما بوده.
بله بله، برنامه از شما است. لطفا اندک مختصرتر که دیگه شنونده هم روی خط تلفن هستن، منتظر میمونن. تشکر.
آقای مرزبان، علیکم السلام. من سه خدمت عرض کنم که امی
شما با از یک جورنالیست خود اطلاع دارید که یعنی گیری که بدست باز میشه با ما بین ما مردم مرکز میشه گیری که بدست باز میشه حاجت دندان چی هست؟ حالا می چیزی که آیان از بطن چی حاجت با بیان است؟ امید ما شما کل ما نفهمیم هم از سر ترابرین شروع تا یک عادی ترین شخصی که در افغانستان زندگی میکنه نفهمیم که متاسفانه یه از طرف یک گیرهالی مشخص که بزنی باردن از پاکستان خمیز علمی صورت میگیره علمی مشکلات در 13 سالی گذاشته که تا باید ماتیر کردیم در بدری ها مشکلات صدا کردیم متاسفانه شدیده نشد از یک طرف دیگه شما گفتیم که مثلا شما با گفتیم که شما جامعه جهانی فشار وارده میگیم آه برادر امین ما شما یک عاقل انسان عاقل بالغ باید فکر کنیم که جامعه جهانی که از هیچ وقت با مجموع دوست نمیده چرا دوست نمیشه؟ بخاطر از اینکه یکی از قوی ترین متحدین در منطقه پاکستان است.
موضوع مورد بحث کمک از موضوع بحث خارج شده. این سوال برنامه موضوع برنامه این است که آیا اختلافات بین طالبا
ببخشید بله من میگم برادر محترم من فکر میکنم تا زمانی که مستقیمن با حکومت افغانستان من چون برطان میکنم برادر عزیز که شما مثل حباکی میکنین جور دکتر محمد منصور یک پیام را به توسیه ویدیو نشر کرد که من با حکومت افغانستان برادر صلح نمیکنم من جهاد میخوام در افغانستان با جهاد باشه ولی شما باید جورنالیزم داره شما سوال جهاد نمیشه کردم را برای برطان کنین که شما جناب عالی ها مثل حباکی میکنین صلح دو طرفه است.
تشکر. زنده باشین. نظرتون را شنیدیم. باز هم یک دوباره خواهش میکنم از دوستا که روی همین موضوع صحبت بکنن و خیلی مختصر و کوتاه چون دیگه شنوندگان روی خط تلفن هستن منتظر میمونن.
لیلا محمدی له هلمند لیکلی وای طالبان و ترمز اختلاف موجود دی د مشر پر تاکلو د سول خبری لستوز سره مخامخ ولای شي د تلفون لاری اوریدون کله رو مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان تازه حالتی هم نهیلمان ولا دمرجه اون را سره سره مالی کرو سره نیوالیم
میرا بانی
طالبان ما بانی که اختلافات سولی بانیم بطا چه سوازی ولی که منستا چه او پورو چه پیو کور که جنجال دای بو خو بوی نو آقا یو جو جوڑ دیا بلی نکی نو خام خا دا بو خاص را انتا جنجال دای ما بانی که را دی ولی یو جوڑ کیا یو جوڑ دی نو وز مسالا دل دایش ما پورده که دی سره چوک با دایش تا جی چوک وخبال جنگ و سوله کی او تو پنجوس سوله کی ما خپل په دې ما خپل په نظر باندې دا پر سولی او ډیر بد تاثیر وکړي.
مننه سلامت اوسه. محمد نورانی هم استاد سپشان نظر څرګند کړی دی وای د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات سولی ته خنډ جوړولی شي دولت باید یو حل لار وګوري.
خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. بفرمایید. سلام علیکم. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سران سستاتا او منسر تا دا ازادی راڈیو طولو قدرمونو نزیر تبزیر و زنگتا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتا.
سلام بشما.
خوشحال شم که خستا موضوع تا کل لکنه رویتنا دا خاص کنم و لطالی قریب جان احمد زحمت درکوم.
مهربانی کوی.
سران سر دولا خو اصول تا معلومه دا چی تحریک اسلامی اسلامی امارت دا اسلام نوار دنگیگی و سلنسو کلو دونس کلو نرادی خوزمانی پر نوار یواده پنجنگیگی رانو د سولې په باره کې دا کوم اختلاف چې تاسو ویل چې جوړیږي دا خو د امریکا او د پاکستان یو اختلاف ستراتیژي او جوړه کړې ده حکومت مګر د طالبانو په خپلمنځي اختلاف نشته دی دا چې اصول خبره پاکستان نه نیول او پاکستاني
بله لیکن خیر تلفون متاسفانه قطع شو. د نن هم راپور نه دی چې د طالبانو د رهبری شورا غړي ډله ګرځي ځینی وای چې منصور نه منو ځینی وای چې منصور منو ځینی وای چې علما دې راټول شي نوی مشر دې وټاکي اختلافی بولې که نه بولې دا نو ستاسو خوښه بل اوریدونکي ته به ورشو. ازادي راډیو ده میکروفون ستاسو.
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو
مهربانی صاحب. متاسفانه دوی تلفن هم قطع شد.
احمدی از قندهار اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسد تا زمانی که درخواست های ISI برآورده نشود هیچ وقت در افغانستان مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داد. حکومت افغانستان باید از احتیاط کار بگیرد.
د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم مهربانی خروج یم د پښتو د سرڅخه
مهرباني کوئ سپ
اگر طالبان ترمن خو اختلافات جديدي زکه په دوه زره څور د سال کې د مهاجر مقدمه طرفه یو رادیو تاسو سره ولا جوړ شوی ولا دا هغه چې د پردې ټول چې د جدي حلوي چې د مناسب د بستر جهاد فرض دی کچیر چې د جدي حلاني د منصور ماوین نو دا خپل د نفاق یو دی نه خبره
صحیح شکر نظر
بیره مننه لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې او دغه راز د خپرونې موضوع ځل بیا درته اعلان کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده ای رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت هفت شام روی همین امواج. برنامه میکروفون شما هست و موضوع مورد بحث و موضوعی که شما در این باره نظر باید بدین ای هست که آیا اختلافات موجود میان طالبا بالای مذاکرات صلح در افغانستان تأثیر مثبت خواهد گذاشت یا منفی؟ در این باره نظر شما را می‌خواهیم. به شماره های تلفن ما زنگ بزنین. شماره های ما 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین نظر و گفتنیتان را راحت اسمس بفرستین به ما، یعنی گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، احمد نظر زهیرم، پنجوائی اولدوالی سرم.
مهربانی که ویسیب
کاروان صاحب، ما پا نظر بانی حقیز مدیر و چی پر سولی بانی پروخ جوری بانی خوزدی ایوزه که در پکر آخستان چه امریکایانو را خلق با تاترین کم در پیسا و لندن را سگر دلی دلی کیزی چه بخواتا که خلق دلی دلی کیزی دلی دل بازی جی منصور وایزه ما او محمد یعقوب وخیزه ما بل وایزه ما یو پی و پریزی ابل پر ابل پانی پدل وانی رو اینجی امریکایانو ولی زانا چه ولی دی.
بله سب
نظرتون نشونید، امیدوارم سوال از ما نبوده باشه، جوابش پیش ما نیست. تشکر. دیگه شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، میکروفون شما.
مهربانی که باشید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رادیو آزادی؟
بله رادیو آزادی از برنامه، میکروفون شما، بفرمایید.
ما وحدت از مزولت بران سوری شاگردی قربان متماس بدن از ما.
خوش آمدن آقای وحدت.
وحدت ساروان سر یه شخصان اختلافات که بین امارت اسلامی ویدو داره در نظر ما اختلافات جزئی است.
بله. تشکر وحدت، تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
لیکن وحدت سیمم لموضوع په موضوع باندې خبری ونه کړی، یو شمیر اوریدونکو هم تقریبا همداسي نظرونه دي. افغان بی سیم لاري اس ام اس کړی دي، ځینو لیکلي دي ترمنځ اختلافات جوړ دي، ځینو لیکلي دي چې نه دي. زموږ موضوع دا نه ده، لطفا په موضوع خبری وکړئ. موضوع دا ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د ډله سولې ته تشویق لري، او که فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزې سره مخ
به طور مثال یکی از شنونده های اسمس فرستادن، احمد جان از هلمند، خیلی واضح و کوتاه نوشته که به نظر من اختلافات طالبان به خاطر رهبریشان است و به موضوع صلح کدام خلل وارد نخواهد کرد.
بله دوست، به موضوع بندی خبری کردی،
موضوع ابراز نظر هم کرده.
در تلفن لری اوریدون که لرو میره بانی.
سلام علیکم، عبدالواحد دوست لیکندار در سرپاری.
میره بانی کوی.
از ما په دې باره کې نظر داری چې بالکل فرسول باندې غیاسه لري، دا ځکه چې اختلافات خپل د وروګې ورور ورور په دې باره کې خبرې وکړي، نو دلې خپلې شادي او سستي خو بیا هم دونه امکانات نه لري. ان شاء الله تعالی دوی ډېر سره ښه په انتفاق هغه سړی چې دغه لارې ته دغه اسلامي عمارت اکثریت خلک سم خلک راځي چې اسلام ته سم او ښه ورته پراستی کوي.
سید، یعنی تاسو وای چې اغیز لري خو بیا هم ډار لري چې اختلاف به ناراضي. مننه. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. ازادي رادیو ده، مهرباني.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالطوم در جنگل خبر کنم در افغانستان سول طالبان سر بلکل کیدن کده او چیزی هم سر در افغانستان حکومت در قرآن
متاسفانه چه استاد
تلفنم خطا شد. صنعت الله نوری باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته که جنگ و انسان کشی در رگ رگ و وجود طالبان پیچکاری شده، امکان صلح وجود ندارد، فقط حکومت از این خلایی که اختلافات بین طالبان است باید استفاده کند.
البته دی طالبان و دی مشرطابه دی شورای وغری ملا حسن رحمانی آزادی رادیو تا په مرکه کې وویل چې د طالبانو شورا د افغانستان له حکومت سره د سولې فیصله کړې ده او په دې برخه کې د دوی په منځ کې اختلاف نشته په دې موضوع، لیکن دا چې که د دوی په منځ کې اختلاف پیدا شي لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو ورته اشاره وکړه، یوه ډله به غواړي چې سوله وکړي، یوه ډله به غواړي چې سوله ونه کړي، آیا دا به سولې ته زیان ورسوي او که ونه رسوي؟ اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې مهرباني مهربانی کوي. متاسفانه چې دوی خبري ونه کړې یا اواز نه ورزي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ په خیر تازه څنګه جوړ یاست؟
سلامت اوسئ. مهرباني کوي له کوم ځای خبري کوي؟
زه خپل د ګرد جنگل څخه خبر کوم.
مهرباني کوي صاحب.
د افغانستان سول بل ورما تلیفون در وکړه، تلیفون قطع شو. د افغانستان سول ام کیدونکی ده ام کیږي. د افغانستان طالبان د قرآن قانون غواړي او حکومت د افغانستان وایي چې موږ مسلمانان کلمه وایي، چې صرف حکومت خلک د قرآن قانون ورسره ومني. د افغانستان سول کیدونکی ده ام کیږي.
بله
میاشت بعد کیږي ام کال بعد
صحیح. خو بیا مو ونه ویل چې د دې طالبانو ترمنځ اختلافات به څه اغېز ولري، څه تاوان به ورسوي سولې ته او که نه؟ موضوع دا ده
او پاغه باندې موږ سر خلاص د طالبان په باندې اختلافات اول خصنه طالبان ټول علما جدي کټول طالبان مشران جدي دا وایي چې موږ په قرآن دنګیزو، موږ د قرآن حکیمیت غواړو.
بس تاسو وایئ چې هغه نشته، یعنی اختلاف نشته، لیکن خیر تاسو نظر دی. بل اوریدون کې ته ورزو دی نظر مورو مهرباني.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم علی کلیه تماتیمانی پذیرین جوړ روغبه.
سلامت اوسئ.
خوش سلام ما را هم بپذیرین. بفرمایید.
مننه تشکر از برکاشه محمود علی باغاری له کندهار ولایت.
مهرباني کوي صاحب. باور صاحب.
مننه. مننه واکه نام شایسته موضوع ده. تاسو وګورئ هر کوی کار ده مشر ته ما باندې نه ده کورګړه ده لري پټو مثال به داسې ورکړي ګور ده کورګړي چې پاره یو مشر د لاس ورکی او بیا نو راځه خپل دغه باندې بل مشر وټا کې دي چې ما باندې کې خلاف ولري نو دا هغه کور هغه نظام هغه چاپیریال او کوم څه چې ما باندې کې دي او کوم بنسټ یې شو څه دا له منځه ځي
بله صاحب. دی مخکینی اوریدون که تمام خوشتال چه وایم چه لمور سره دی طالبان و دی مشران و آوازون نشته چه یوگوی اختلاف شی دی ولی چه ایچ اختلاف نشته. مثلا دی عبدالمنان نیازی سب شوی پیغام مجلرو چه اقه دی منصور لمشرتابه سره اختلاف شی. خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بارد. سلام بفرماین. و علیکم السلام.
زه عتیق الله یم، د ننګرهار ولایت.
مهرباني کوئ عتیق الله صاحب،
زما دا پوښتنه ده چې اول طالبانو سوله خو وروسته خبره را ووځي سره ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب مغري دواړه په کومه موضوع کې سوله وکړي
د طالبانو سره خبرې. سوله دوی خو تر اوسه پورې په یو بل په خلاف توپکونه نه دي راخیستي. سوله خو هغه وخت کېږي چې توپکونه یې راخیستي. کومه دی چې ختلی دي؟ نه دي ختلی. خیر په هر حال ستاسو نظر و بل اوریدونکی لرو.
بفرمایئ. سلام علیکم.
بله سلام علیکم رضوان صاحب، سلام های خدا برای شما برای سلام صاحب تقدیم میکنم، پشتو صحبت میکنم از یزینه شما دارید.
از این صاحب محترم بسیار تشکر، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. زران در خبر خدا در اصول بند اروم رو تشکر که ایوالی هبری تر و اینجا اختلاف دیدره برای چوکی بسر بنده در اصول یوه ډله به سوله خپل په طبیعت غواړي او یوه ډله به سوله د پاکستان په طبیعت غواړي. یوه ډله خو د پاکستان لخوا حمایه کېږي، منصور صاحب چې اوس ناست دی دا د پاکستان لخوا حمایه کېږي، او رحماني صاحب چې دي اصل رحماني صاحب چې دي دوی مستقل دي. دوی تر مابین اختلاف دی، دوی یو ډول سوله غواړي، هغوی بل ډول سوله غواړي. ارومرو په سوله باندې تاثیر کوي د دوی اختلافونه، ولې چې دوی ډلې ډلې سوله د دوی مرکزیت به نه وي معلوم چې د چا سره څوک خبرې وکړي او د چا سره کښېني. او که دوی تر مابین اختلاف نه وای نو د دوی ځای به معلوم وای چې په دغه ځای کې دوی سره ناست دي، هلته به خطلی ورغلی وای، خبرې به یې ورسره کړي وای.
تشکر، زنده باشین. برنامه میکروفون شما نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت، اما حالا فقط چند دقیقه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم. فراموش نکنین که لحظات بعد دوباره چشم برای تلفنتان خواهیم بود، حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لوال بشنویم.